سلامونه د سهاره ته بجی دي ز سفیو لاستان زایمو د ازادي روډیو دغه پروگرام ته خره خلاصو ام پایل په خبرونو کو
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیر وای چې په افغانستان کې د بدلون لپاره بل عدالت غوښتنې لاس و نه خلی کارن دیکر په افغانستان کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د کلنی راپور خبرېدو ته اشاره په خپل ایکس شبکه کې پرون لیکلی افغانان باید او پویږي چې یوازې نه دي. هغې د غراز لیکلي د بشري حقونو مدافعان زما اتلان دي. د امریکا دغې لوړ رتبه ډیپلوماتي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو، د آزادو رسنیو ختمولو، پر سوله ییزو اعتراضونو حملو او مذهبي محدودیتونو ته اشاره شوې ده. کارن دیکر ویلي هره ورځ له دغو محدودیتونو سره خپل مخالفت څرګندوي. افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور چې تېره دوشنبه خپور شو ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې بشري حقونه په پراخه کچه نقض شوي او د طالبانو حکومت د افغانانو خپل سرو نیونو، شکنجې، ځورونو، اختطاف، وژنو او ان جبري کډوالۍ ته دوام ورکړی دی. طالبانو په خوست ولایت کې پرون 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل له دوو کسانو یو تن د 9 درشو درو تر څنګ په 15 بل تن هم په همدومره درو وهلو او دریو کلونو باندې محکوم شوی دی. بل تن هم د 8 درشو درو وهلو تر څنګ په 4 کلونو او 2 نور په 8 میاشتو او 1.5 درو وهلو محکوم شوی دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه کسان د خوست اسماعیل خیل ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې په عام محضر کې مجازات شوی دي. طالبانو تر دې مخکې په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي. د طالبانو دغو اقداماتو د بشري حقونو د بنسټونو عکس العملونه هم پارولي او دوی له طالبانو غوښتي چې دغه ډول مجازات ختم کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 60 تر 550 ملي مترو وي. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګېدو اټکل هم شوی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان ځینې ولایتونه د سختو ورښتونو او سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي دي. بریتانیا له خپلو متحدانو سره یو ځای پرون د ایران د پوځي بی پلوټ الوتکو پر صنعت تازه بندیزونه ولګول. دا بندیزونه پر اسرائیل د ایران د بی پلوټ الوتکو او میزایلو د اپریل د 14 نیټې د حملې په ځواب کې لګول شوی. د امریکا له متحدو ایالاتونو او کاناډا سره په همغږۍ دغه بندیزونه په ایران کې څلور کاروبارونه او د بی پلوټ الوتکو د شرکتونو د شبکې دوه مشران په نښه کوي. د رویټرز خبري آژانس د خبر له مخې د دغو بندیزونو هدف د ایران د بی پلوټ الوتکو د حملو ظرفیت کمول دي. بریتانیا تیرونه هم د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په همغږۍ د ایران پر پوځي اشخاصو او بنسټونو بندیزونه لګولي وو. د چهارشنبې په شپه باندې څه باندې 100 بندیان د نایجیریا پلازمېنې ابوجا ته نږدې له یو زندانه وتښتېدل. دوی وروسته له هغه وتښتېدل چې لومړی د زندان د ودانۍ یوه برخه د سختو ورښتونو له کبله ونړېده. د اسوسییټډ پرېس خبري آژانس د خبر له مخې د دغه زندان یو چارواکي پرون د بندیانو د تېښتې خبر ورکړی. دا مهال د بندیانو د موندنې لپاره د امنیتي بنسټونو هڅې روانې دي. د زندان یو ویاند ادمو دوزا ویلي په ټوله کې 33 بندیان تښتېدلي وو، خو 10 تنه یې بېرته زندان ته ستن شوي دي. او د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم فصل د فوټبال سیالیو په لړ کې پرون دوه لوبې شوې. خدیم اف سی وتوانید 2-0 په وړاندې د میوند اف سی ټیم ته ماته ورکړې او بله لوبه د جواران واحدی او عدالت اف سی ټیمونو ترمنځ 3-3 مساوي شوې. د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم فصل د فوټبال سیالۍ تیر شنبه د افغانستان د فوټبال په نړیوال سټډیوم کې پیل شوې. په دې فصل کې په ټوله کې 6 لوبې کیږي. رازو اول مطلب ده. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی وایي د افغانستان درې ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې د داعش فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان، قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. هغه که څه هم د کوم هیواد نوم وانخیست، خو ادعا یې وکړه چې داعش په افغانستان کې پناه ځای نه لري. په وروستیو نږدې درېو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په تازه مورد کې داعش ډلې د کابل په کوټې سنګي کې د شنبې د ماښام د چاودنې مسؤلیت هم ومانه. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څه هم په افغانستان کې لا هم د داعش ډلې د حضور په باب اندېښنې سته، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغې افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل. ښاغلی متقی پرون په کابل کې د وینا پر مهال وویل:
زمونږ درې ګاونډي هیوادونه په روغت سره په یو هیواد کې د داعش لپاره بشري قوت تیاریږي، افراد تیاریږي چې موږ تاسو د سنجوري موبایل د برخو کې پېښې ترسره کړې. بل هیواد د هغه لارې په سر باندې پروت دی چې امن خرابوونکي افراد ځینې راتېږي، او بل هیواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز ورکړي.
امیر خان متقی په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې مخکښ څیړونکی حکمت الله اعظمی وایي د متقی اشاره پاکستان، ایران او احتمالا تاجکستان ته وه.
تر کومه اندازې پورې چې ما لوستلی دي، اورېدلی دي او یا فکر کوم، د امیر خان متقی خبرې د دروم همسایه ملکونو پورې ډېر دغه رابطه درلودلی، رابطه درلودلی. یو فکر کوم پاکستان، چون چې د داعش زیاتره اعضاوې د پاکستان څخه دي. دوم ایران، چې دا په تاریخي لحاظ د افغانستان په څو لسیزو جنګ کې ایران د یو ترانزیت په حیث باندې نه تنها داعش ته بلکې القاعده او نورو ډلو ته چې د عراق او سوریې څخه افغانستان ته راتلل یا راځي. او درېیم، زه فکر کوم د اسیا مرکزي هیوادونو په غالب ګمان په ډېر زه فکر کوم د تاجکستان ته دغه و، چون چې د تاجکستان اکثره په داخلي کم د داعش بریدونه چې کېږي او یا افراد یې نیول کېږي هغه د تاجکستان اتباع دي. نو زه فکر کوم دا په دغه درو هیوادونو ته ډېره اشاره وه.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د افغانستان قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د وینا پر مهال ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې پناه ځای نه لري. امیر خان متقی ویلي چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ډیری امنیتي پیښې د هغو کسانو لخوا سوي چې د هغه په وینا له بهره افغانستان ته ورغلي دي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر کال ادعا کړې وه چې د داعش مهم مشران او جګړه مار لیراق، سوریې او لیبیا افغانستان ته تللي دي. هغه د ایران له ایسنا خبري اژانس سره د 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې د یوې مرکې پر مهال ویلي وو افغانستان ته د داعش د مشرانو او جګړه مارو تګ د اوسنیو حاکمانو لپاره یو عمده چلنج دی. داعش ډلې په وروستي مورد کې د شنبه د ماښام د هغې چاودنې مسؤلیت هم ومنه چې د کابل په کوټې سنګي کې سوې وه. د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ د شمیرو له مخې د مقناطیسي ماین په دې چاودنې کې چې پر یوه کوچني مسافر وړونکي موټر سوی وه، موټر چلوونکی وژل سوی او درې ملکیان ټپیان سوي وو. خو داعش ډلې ادعا کړې چې د هزاره وګړو پر دغه موټر یې په چاودنې کې شاوخوا لسو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نړۍ په نورو برخو کې هم د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی چې یوه پیښه د مارچ د 22مې هغه ډلهییزه حمله وه چې د روسیې پلازمینې مسکو ته څیرمه د کنسرټونو پر یوه تالار سوې وه او د نړۍ د رسنیو پام یې ځان ته واړوه. په هغه پیښه کې لږ تر لږه 144 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وو. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې اطلاعات ښیي چې مسکو ته څیرمه هغه حمله د داعش د خراسان ولایت څانګې کړې ده.
د افغانستان د پیښو سیمیزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرح لې په دې خبرونه کې په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې د وروستیو سیلونو په اړه بحث لرو. په دغو دواړو هیوادونو کې له اختر را وروسته د سیلونو له امله پولیسکونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او پولیسکونو کسان ټپیان شوي دي. په زرګونو هکتار ځمکې هم په دواړو هیوادونو کې سیلونو لاندې کړي دي، د خلکو کورونه یې ړنګ کړي دي او خلک یې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د سیلونو مخنیوی څرنګه کېدای شي؟ خلک باید څه وکړي؟ او ولې سیلونه زیات شوي دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې؟ څو کاله مخکې په پاکستان کې د سیلونو له امله ډېرې مځکې لاندې شوې او شاوخوا 1200 کسان ووژل شول. له هغه وروسته د پاکستان چارواکو وویل چې پاکستان ته شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر تاوان اوښتی دی، چې د همدې تاوان له امله تر اوسه پورې د پاکستان په اقتصاد باندې منفي تاثیرات شته. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، همدارس کولی شئ چې په یوټیوب کې وڅارئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. را بشم د خبرونه میلمنوت ل لندن د اسکایپ لاري خلیل احمد نادم د افغانستان د کابل پانتون د مزک پیژندنې پخوانی استاد عبدل ته په استودیو کې د په مشال رادیو کې زما همکار سرور عالم مومن را سره ده. ستاسو دواړو هر کله کوم شرخ دی نادم صاحب، ستاسو لومړی دا وورو د سیلونه پروسیو کې زیات شي، البته خلک دا وایي چې د اقلیم د بدلون سبب دی، تاسو ته علت څه ښکاري؟
اول خو سلامونه تاسو ته شیبر صاحب، درون میلمته په بحث کې او ستاسو همکاران ته، درونو لیدونکو اوریدونکو ته ستاسو تلویزیون خپل سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. شک په دې کې به نه وي چې دا تغیرات د اقلیم چې راغلی او دا به پر هوا باندې پر اقلیم باندې تاثیرات لري او اورښتنه به دا به غیر نورمال کیږي، دا مسله ده. اما ډېرې مسله پدې ده چې دا یو سایکل دی، په سلات په څو کلونو کې تکراریږي. او بل دا چې افغانستان هم د دې هیوادو ترمنځ، د ایران او د پاکستان ترمنځ ده، چې پاکستان هم د هند سمندر سره دغه دی ام سرحد دی یا پسند کې دی، ام ایران هم دی، فارس خلیج هم دی، کسپیان د بیری سره دی. یعنی خامخا د دیو د تحصیل لاندې راځي، د تبخیرات او اوبو چې کیږي افغانستان ته راځي. بل دا چې دا هیوادونه، دا سیلابونه دی په هیوادو کې لکه افغانستان او پاکستان، خصوصا افغانستان چې داسې د هایدرولوژي د تحقیقاتو په برخه کې متاسفانه چې ډېر ضعیف دی. یعنی هر یه باد باید چې مرکزونه د تحقیقات ولري، د هایدرولوژي مراکز ولري چې دوی د کلونو کلونو د سب ولري د تغیرات په اقلیم کې او د سیلابونو مسیر او دا شان دوی ته باید معلوم وي چې د دې د مخنیوي لپاره بیا دوی وکولای شي چې هغه تدابیر ونیسي.
مننه مومن صاحب. په مشال رادیو کې تاسو تازه د سیلونو په اړه څه راپورونه لري؟
د اپریل په ولسمه چې کومې شمیرې خپرې شوې دي او پاته لسم باندې، نو د هغې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 23 کسان هغه په وروستیو سیلابونو کې هغه مړه شوي دي، دغسې 46 هغه جوبلي. د دې نه علاوه بیا په بلوچستان کې د 13 اپریل د شمیرو تر مخه هلته کې بیا 8 کسان هغه وژل شوي دي، نه هجوبلې. دغسې بیا په پنجاب کې 19 کسان هغه په سیلابونو کې او دغسې په بارانونو سره تړلو پیښو کې هغه مړه شوي دي او بیا لسګونه جوبل دي. د دې نه علاوه د سیند صوبې کې هم تاوانونه اوښتي دي، خو تر ټولو زیات تاوانونه چې کوم دي هغه په خیبر پښتونخوا کې دي. د خیبر پښتونخوا په چترال کې، کوزدیر کې، بردیر کې، پېښور کې، مردان کې، مانسیره کې او دغسې نور یو شمېر سیمو کې دغه تاوانونه رامنځته کړي دي. او په خاص توګه بیا چې کوم کورونه زیانمن کړي دي، نو په خیبر پښتونخوا کې څه باندې 1900 کورونه هغه چې کومه د خیبر پښتونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره ده، پی ډی ایم ای، نو د هغوی د 13 اپریل د شمیرو تر مخه څه باندې 1900 کورونه هغې ته تاوان اوښتی دی، ځینې په جزوي توګه، ځینې په مکمل توګه هغه لګېدلي.
نادم صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د یو سرکل ده، یعنی باید له څو کلونو یو ځل بارانونه او دا شیان زیاتېږي. یعنی که چېرته د څو کلونو وروسته خبره وي، فرضا په متحد عربي اماراتو کې هیڅ کله هم د راپورونو له مخې دومره سیل نه و راغلی لکه دا پله چې راغلی ده. وایي په یوه ورځ د یوه کال باران ورېدلی.
دا ما وویل چې د مځکې تودوخه چې دانشمندان پر دې باندې همیشه بحث کوي، دا تغیرات کیږي. بل دا چې تاسو امارات ګورئ، امارات په یو صنعتي هیواد تبدیل شوی دی، او دومره فابریکې دي، ګلخانې، ګازونه تولیدیږي. دا ټول منفي تاثیرات پر اقلیم باندې لري. خامخا به پر دوی باندې تاثیرات کی او دا کار شوی دی. اما دا ورندیز کیدای نشي سړی نشي ویلای چې دا د انسان تر عقل او تر انسان تر تدبیر به اصطلاح خارج دی چې دوی وکولی شي چې ورندیزونه وکړي چې څنګه کیږي څنګه نه کیږي. اما ځینې وختونه سړی علایم کولی شي ورندیز د علایم وکړي. نو په هیوادو کې لکه افغانستان ما ویلی چې دا باران خو هم رحمت دی هم مصیبت. رحمت په هغه صورت کې دی چې باران وري او هغه تدابیر د دولتو لخوا ونیول سي د اعمارو ارقامو په حساب چې دوی سره سپي د سیندونو او د سیلابونو دوی وکولی شي چې د سیلابونو د ځایونو چې سیلاب راسي هلته بندونه جوړ کړي استنادي دیوارونو په هغه ځای کې چې تخریبات راوړي جوړې کړي. نو دا به په اصطلاح رحمت وي چې دوی بیا د اوبو د ذخیرې په اساس دوی کولی شي د کروندګرو دپاره زراعت دپاره ذخایر جوړ کړي. اما مصیبت هغه دی چې دولتونه په دې فکر کې نه دي تحقیقاتي مراکز نه لري چې دوی دا وڅېړي بالاخره تداویر ونیسي. زما په یاد دی مونږ په جودیزي او کارتوګرافي اداره کې یو شعبه په نوم د شعبه د پرواز دولت یو زاز کامره مو دولته مثلا پدې
استاد نادم بله
د ډاکټر نجیب الله تر سقوط مخکې موږ دولته او دا څه مسله و چې مثلا و سیلاب راغلی و یو ورځ بعد یو دوه ورځې بعد به اندېش تیاره په هوایي قواو کې د موږ په خدمت کې وو او د موږ کشافان به د دغه زاز د کامرې سره به تله او دلته به جګېده په هغه ساعتو کې چې الته سیلابونه و دوی به عکس برداری و فلم برداری کوله. الدل دوی ته معلوموله چې د کم ځای سیل شروع سوی دی تر کم ځای دا سیل تللی دی سایه د تخریب چیرې دی او څنګه کم ځایو کې ضرورت دی چې بیا الته مخنیوی وسي. بیا موږ د دغه عکسو په وسیله نقشې ترتیبوله دولت ته ورکولی دولت بیا خپل هغه مشخصو ادارو ته وظیفه ورکوي چې په آینده کې د دې زیاد تخریبات مخ څنګه نیولای شي څنګه استنادي دیوارونه جوړولای شي.
بالکل شیبر صاحب هم دغه کې پاتې کیږو چې زمونږ هلته کوم چارواکو سره خبرې کیږي لکه د بلوچستان د قدرتي پتونو په وړاندې چې کوم مبارزې ادارې مشر د فیصل خان د هغوی سره زمونږ خبرې شوي د اپریل په 13 باندې نو هغوی ویلي چې غټ مسله هم دغه ده لکه ځینې سیمې داسې دي چې هغې کې مخکې بارانونه سیلابونه نه دي راغلي. په پاکستان کې هم ځینې برخې داسې دي په بلوچستان کې چلته کې مخکې سیلابونه یا دغه بارونه دومره ډېر نه دي شوي. نو هغه ویل چې موږ ذهني توګه باندې هغې ته تیار نه وو چې د هغې لپاره موږ داسې بندوبست کړی وي. په خاص توګه هغه د گوادر ذکر وکړو چې گوادر نه اوس موږ ته د اوبو د ویستلو لپاره هېڅ داسې بندوبست نشته دی او موږ لګې مشینري د څو ورځو نه لګې ده چې دغلته کې موږ جمع شو چې هغه وباسو. نو دغه چې بیا که تاسو وګورئ په خیبر پختونخوا په چترال کې داسې نورې غرضي سیمې دي هغه کې هر کال بارانونه راځي او سیلابونه راځي پلونه ماچی سړونه ماچی سړکونه ماچی خو د هغې باوجود هلته چې ځایي کمی د قدرتي پتونو په وړاندې د مبارزې ادارې د هغوی خپل هلې ځلې وکړي خو د پېښور نه د اسلام آباد نه چې هغوی ته مرستې ورځي نو ډېر تاوانونه اړولي. نو زما هم دغه پوښتنه و ستاسې نه چې په افغانستان کې که څه هم نادم صاحب یو څه یادونه وکړه خو وروستیو بارانونو سیلابونو هلته په کمو کمو سیمو کې څومره تاوانونه کړي دي لارې یا هغې بندې کړي دي.
په افغانستان کې کوم څومره راپورونه چې ازادي راډیو لري تلفات په لسګونو دي په لسګونو کسان ژوبل شوي هم دي او تر ډیره پورې د افغانستان په 40 ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې بارانونه شوي دي خو په 20 ولایتونو کې زیانونه اوښتي دي. د افغانستان په غرب کې په هرات کې په فراه کې په هلمند کې په قندهار کې په روزګان او په فراه کې ډېر سخت سیلونه راغلي دي. په دغه په پکتیا پکتیکا ننګرهار په کونړ کې کونړم د ډېرو سیلونو راپورونه درلودل. یعنی تر ډېره پورې د افغانستان لویدیځي جنوب لویدیځي او د افغانستان جنوبي او مرکزي سیمې ډېرې ځپل شوې.
جګورنې بیا عملیات څنګه دی هلته
د ژغورنده خلک کار کوي ځکه چې په خپل جنو سیمو کې د ستې سه ل اورزګان سم کوم راپور درلود په کې هغه د طالبانو چارواکو ویل چې غواړو چې ل خلکو سره مرسته وکړو خو سیلونو پلونه وړي دي لارې ورانه کړي دي زموږ بيخي موټر حالت تیرې دی نس چې ل خلکو سره مرسته وکړي خلک په خپل په دې برخه کې ل یو بل سره مرسته کوي او غواړي چې د مخکنیو سیلونو تجربه هم ځین خلک لري چې په دې برخه کې ځانونه وشخوري او خو په ډیرو ځایونو کې دا کار نشي کولای په شهرونو کې دا کار شوی دی اوس مثلا په کابل کې چې کل بارانونه ډیر شول په دې تیرو یوې اونۍ کې بیا د کابل ښاروالي موټران راوستل لکه څنګه چې تاسو د ګوادر خبره وکړله بیا اوبه په پایپونو کې تخلیه کړې خو یو خبره بله ده د هغه یو لنډه ویډیو ده د WFP په دغه لنډه ویډیو کې تر دې مخکې په ایکسپانه کې لیکلي دي چې دوی په افغانستان کې په تیر یو کال کې تر 400,000 کیلومتر ډیر ویالي جوړې کړې دي دغه وړو ویالو هم لسیلونو سره مرسته کړې ده په دې شک نشته خو لوی خوړو نو دا شان سری په جنو ځایونو کې بیا ستونزې شته لنادم سپ نه کوور نادم سپ په افغانستان کې لکه مومن سپ چې ویل چې په جنو سیمو کې خوړ شته سیل اوبه راځي په یې تیری شي لیکن په جنو سیمو کې اوس فرضاً له سروبي مو راپور درلود البته د سین برهم زیات ده خو دا سیل لزان سره دومره کاڼي او ډبرې او بوټي او دشان راوړي وسه په سړکونو ته راوښتل که څه هم سړک ډیر لوړ وتره علت یې څه ده ولې سیل دومره سخت وي
زه تاسو ته وایم چې یو وقایع ده په اصطلاح چې مخ ده دي چې مثلا د مرض راسي وقایوي تدبیرات وي مثلا د مرض اما د اوبو په حساب هم دغه څه ده اوس کې تاسو وګورئ افغانستان خو تقریبا 15% اواری ده 15-18% افغانستان غرنه واته نه دلته دا کې دای شي چې تایقاتی مراکز اس نقشې ته یکی چې هغه شیلی دي شیلی واقعا چې سیلاب راځي د شیلو څخه د ډیر خطرناک ده په مخته چار شي راسي وړي خبره دا ده چې دا دولت تایقاتی مراکز کولای شي چې دوی ته په اصطلاح داسې نقشې ورکړي چې په مسیر د دغه سیلابونه څوک کورونه جوړ نه کړي تایسات جوړ نه کړي او بل مسله آبرو دی په هر ځای باید چې هر هیواد دې دپاره باید آماده ونیسي او آبرو چې معلوم نه وي دغه تلفات رامنځته کوي اوس وګورئ زه تېر کال جلریز څخه تېر سم بامیان ته تلم جلریز کې سیل راغلی و روشا چې ډیر کورونه وړي په دې چې په مسیر د دغه که څه هم څه نه و اما د مسیر دي د سیلابو په مخ کې و چې دا خلک باید دلته کورونه نه وای جوړ کوی اما متاسفانه چې خلک دا شان پیسال دا نه مراتي او دولت هم په دې کې پاتې دی چې دوی ته توصیه وکړي او مثلا مسیر د سیلاب مسیر د سیند تعین شي او خلک پرې نږدي چې په مسیر کې دوی کورونه دا شان جوړ کړي نو دغه د پاره ضرورت خپل دولت ته چې دولت په دې شانو باندې باید دغه وکړي بل دا چې یو استلارو په نوم دی اپچوش د نن په خارو کې ما دغه کابل ښاروالي ته څو میاشتې وړاندې ما دوی ته ویلي و چې تاسو اته یو کال مخکې هم ما خپل دوی ته خپل پیغام کې خو دې چې تاسو دغه سړکونه جوړوي او په انخ کې تاسو کانال جوړوي تاسو ولی جوړوي په دې ولی کې په هر سل متر سل 500 متر تاسو یو 10 متر څاپ استلې یو قطر د لس انچ قطر 15 انچ قطر تاسو اوفر کې چې دا اوبه چې راځي نه نوځي زمزه کې ته هم دمزه کې لاندې اوبه اضافه کوي هم په استلې په سړک باندې دا اوبه نه راوځي هم ګټه لسی هم تاوان نه رسی ولسته دا شان ما پیشنهاد کړی دی چې متاسفانه که پام کې ونیول سي دا خو ډیر ښه نو اول خو ما تاسو ویل چې ضرورت دا دی چې څوک چې تخصص لري په دې شان کې د دوی نظریات باید واورل سي او د دوی د نظریاتو په اساس باندې دا نقشې ترتیب شي او هغه تدابیر ونیول
شي صاحب د دوی د خبرې په تړاو باندې که تاسو ګورئ نو په خیبر پښتونخوا کې زیاتره خارې سیمو کې منګه دالت کې چارواکو سره خبرې شوې دي نه غوښتي منګه خلکو ته ویلي دي چې په نقشه باندې کور جوړوي دغه زلزله کې یا چې بارانونه راشي نو که فرض کړئ تاسو په داسې ځای کې کورونه جوړ کړئ چې هغه خوړونه راشي وچ خوړونه باران کې په اوبه راشي هغه که یو خو هغه کورونه ویسي نو بل خو هغه اوبو ته هم مخه بند کړي دغه وبر راوخیږي نو خلکو دغه باوجود هغه چې خلک نه مني او خاص توګه په کلیوالو سیمو کې خو خلک وایي چې از مخبل از مکه چرته کور جوړوم د ریاست څخه کار شو. د دین علاوه تاسو وګورئ نو په کم د پیپونو ذکر چې دیو کومغه ته پیپونه وایو په سړکونو کې د کورونو مخ ته د پیپونه جوړ شوی دی، پر نالو کې وستل شوی دی، پلونو کې وستل شوی دی، نو خلک څه کوي؟ راځي ګندونه د کور مخ ته په نالې کې اور غورځي او هغه پیپونه بند کړي. چې پیپونه بند کړي نو اوبه خپل سړک ته راوخیږي، نو د خلکو هم ذمہ جوړیږي. په دې
دغه ستونزه په افغانستان کې مشته. د نادب صاحب ته ډېره معلومه، مثلا د افغانستان په شهرونو کې خلک فکر کوي چې دغه د خاک جارو ځای ویالې دي، مثلا پیپسی وڅي یو بوتل کې شی واخلي او هغه کثافات هلته په هغه ویاله کې اچوي. د خلکو تر مرستې پورې د اوبو د متخصص نجیب الله صدیق څرګندونه لرو.
سیلابی اوبو هر څومره چې ممکن وي باید په ساحه کې خامه ځایونه ته هدایت شي. دا خامه ځایونه کېدای شي ژور ځایونه یا کندې وي چې په سیند د سیند په غاړه یا د ویالې په غاړه کې موجود وي، یا هم کېدای شي چې وچې برمې یا وچې ساګانې وي. نو دا دوه موخې تعقیبوي. یو یې دا دی چې دا اوبه فرصت مومي چې په طبیعي توګه ځمکې لاندې اوبه ته ورسیږي او د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، او بله مهمه موضوع یې دا دی چې دا اوبه د سیلاب شدت لاندنیو سیمو ته کموي.
نادم صاحب، دوی وایي چې خلک چیرته په دې کې مرسته وکړي چې کله سیل راځي د دې سیل مسیر د دسه خوابن یوسسه الته جووري کاندوي دا به دی وبوله لاندې سچ سره مرسته وکي. آیا عام خلک هم دا کار کولای شي د سیل په برخه کې چې مرسته وکي؟
شاو څو دغه تعمیرات چې جوړیږي، ما دغه وړاندیزم کابل شهروالۍ ته وکي، اته هرات شهروالۍ ته، چې کتا سي دغه غټ تعمیرونه جوړ سي. دلته مش په لندن کې د خپل کور مې دی، مثلا د بام او بچ راځي هلته نال کشکړې د مځکې لاندې اپچوشته، یعنی بیخي د عمومي دغه تم نه ځي، د ډریناج ته نه ځي، نه دلته ځي. دا هم که دا چیرې دا کار وکړي چې هر کور خپل اوبه رانمایي کې یو اپچوشته، نو دا مرسته کولی چې دا اوبه بالاخره تقسیمېږي، داسې سیل پې
خالی وی
تشو کوچنی وی او کوچنی دومره دغه نه چې ډیر سپرور وی، واړه می اخره مثلا 60 سانتیمتر په قطر باندې هم چې وی کېدای شي چې دا اوفر کیږي.
او مخې دا خو به زمونږ زینو کې دا مسله جوړی چې کم لند دیوالونه وی آبادی وی هغه تم تاوان نشي، چې دا کم د کوبر ډنډ شي نو خو کې دیوالونه تم تاوان نشي، خاص توګه چې کچا دیوالونه
نه 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 دا خو نزی دیوالو ته، دا تمځکی لاندې ځي قطعا نزی دیوالو ته. خپل دا تجربه لرم، ما لیدلې دا کار، دا ډېره ګټه رسیږي. دا هم د مځکې اوبه اضافه کیږي، هم د سلا په مجموع توګه چې تاسو وګورئ هر کور چې دا ولري سړکو ته اوبه نه وځي او فشار په دیوالو باندې نه راځي. یو خوشبختي دا ده شبر صاحب چې کابل او ځینې ولایتونه چې اوس پخوا به دا پیپسی بوتلونه اچول، اوس خوشبختی داده چې داسې کمپنی دی چې دا ټول اشغال په اصطلاح دوی ریسایکل کوي، دغه دپار اوس نه پاتېږي دا شان چې څوک یې وغورځي. یعنی دا کمپنی راغلي دوی په ګټه همدی، مثلا دا اشغال څخه د پوستونو د کچالو پیاز دوی شان څخه ډیزل جوړوي، او هغه توفاله ساختمانی مواد جوړیږي، دا نور بیا بوتل او دا اوس بابا بیا علایدا ریسایکل کیږي. دا بیا اوس دا خبر ډیر شری کڅم یو تو کال مخکې د جرمنی څخه دیمانه چا وغوښته چې زولارم کابل شهروالۍ ته چې دا ورسره شریکم چې دوی دغه ریسایکل فابریکې دی راځي، او فقط دوی غواړي چې د 15 کال د پاره قرارداد دوی سره وسی چې دا اشغال بل چاته ورنه کې دوی ته ورکی. نو دوی داسې کمپنی ګانې ستا د فابریکې جوړېږي اوس کابل ته دا تللي دي فکر کوم نورو ولایاتو هم تللي دي او دا ګټه ده چې اوس به ولو ته خلک به ډېر ناشي په دې چې دا ضرورت دی چې خپل هغه کمپنی دا
البته نادم صاحب مثلا د کابل په سیند کې دغه اوس د اوبو سطح ډېره لوړه شوې ده د کابل په سیند کې چې خلک کومې خبرې کوي وایي سي یا ولایت دا ده چې بیا هم همدغه کثافات ځینې خلک د کورونو له مخې سیند ته چې دا شی په پېښور کې مسته په اسلام آباد کې هم شته او په کراچی خو ترې ډاکه ده
بالکل او په خاص توګه دلته کې بیا غټه مسله ده چې دا کم د اوبو غټ ډیمونه دي تربیلا ډیم شو یا نور شو نو هلته کې صفائی نه ده شوې چې کومه شګه ده یا نور دغه چي دي کثافات تاسو ذکر وکړو هغه دومره ډېر شوی دی چې لږې اوبه راشي نو هغه اوبه د ډیم نه راوځي نو هغه نور هم تاوان رسوي دلته چې کوم ډیمونه دي په خیبر پختونخوا کې په خاص توګه نو هغه نور هم تاوان رسوي ځکه چې ډیمونه نه دي پاک شوي دغسې نه نیرونه یا د غټ غټ کوم کینالونه چې دي دا نه دي پاک شوي چې دا نه پاکېږي نو اوبه پکې کمې راځيږي نو یو خو تاوان رسوي بل دا چې د بجلی د پاره چې کومې اوبه پکار دي نو هغه هم نه برابرېږي بیا
تاسو مهمې مسلې ته اشاره وکړه دادم صاحب په افغانستان کې دا هم یو ستونزه ده کنه ده لکه د محمد صاحب چې وایي مثلا په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وي دا بندونه سم نه دي پاک شوي دا بیخې ډک شوی مثلا په سروبي کې چې دا سیلونه راغلي دي ممکن یو ولایت همدا هم وي که څرنګه
ما چې د وزارت انرژي سر یو وردا خبره پورته کړه موین دی او بو ما ته ویل چې آتا دا دومره په سلا د خاوري او ډبري او دا شان په بندو کې ذخیره شوی دی چې د دوی دومره مصرف کوي چې دوی دای پاکي دغه پر ځای بل بند جوړ کړي لول ارزانه تمامېږي اما دا مسله ما په فکر سمه مسله نه ده پدې چې باید پاک شي د موید زیست لپاره د اوبو لپاره دا باید پاک شي پدې چې ام د اوبو د ذخیره ځای دیږي ام په اصطلاح دا بیا د سیلابونو د مخنیوي لپاره څه دی ام په اصطلاح هیڅ شی اوس بی فایده نه دی هر شی چې وي هر تیګه چې وي که لوش وي که خاورې بیا دوی ریسایکل کیږي په نورو مسایل باندې استفاده ځینې کیږي داسې نه دی چې بیوده هیڅ شی بیوده نه دی هر شی چې دولت تصمیم ونیسي هغه فابریکی چې دوی کولای شي ریسایکل کړي بلته په نورو ځایونو کې استفاده
وشي شبر صاحب څنګه نادم صاحب د حکومت غبرګون ته اشاره وکړه چې حکومت وایي که موږ نوي ډیمونه جوړو نو هغه مدونه خرچه نه راځي څونه چې ډیمونو پاکولو راځي نو هلته کې چې کوم پوهان زموږ خبرې کیږي نو هغه و چې دا ځینې کمزوري هیوادونه یا حکومتونه چې دي هغوی دغه دا سیلابونه دا قدرتي آفتونه دا د ګټې او وسیله ګرځي چې موږ ته نړیوال مرسته راکړي ځکه چې اوس موږ د خلکو سره خبرې کیږي نو په خیبر پختونخوا کې چې کوم تاوان شوی دی نو د هغې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر 50 میلیونه روپۍ هغه دغه کړي جاري کړي دي نو که دغه 50 میلیونه مخکې د خلکو ته ورکړی شوی وي نو هغوی په ځان خډډ دغه برابر کورونه جوړ کړی وی د دې نه مخکې هم د فروری په میاشت کې د مارچ په میاشت کې هم دغه سیلابونه راغلي نو د پاکستان وزیر اعظم چې دی هغه د یو کس لا د کور په سر باندې 1.5 لک روپۍ ورکړلې نو که دغه پیسې مخکې د خلکو ته ورکړی وي دا چې کوم حکومتونه وسلانه نو کېدې شي چې دوی دا بس کورونا خپل نقشه باندې جوړ کړو سمځه ته جوړ کړو خو زموږ چې په هان سره خبرې کیږي په سیمه کې نو هغه و چې کوم کمزوري هیوادونه دي هغه دغه سي قدرتۍ پتونه هغه د پیسو د راټولولو وسیله ګرځي
نادم صاحب که تاسو په دې برخه کې نظر سره شریک کړئ څه تدابیر باید ونیول شي چې دغه سیلونو مخه ونیول شي ځکه په دې تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې سیلونو ډېر ورانه کړی
ما خو مخکې وویل چې دغه مسیر د سیلابونو تعین دی صحیح دی چې 2 کاله 3 کاله 5 کاله مثلا داسې سیل نه کیږي نه یا 8 کاله یا 10 کاله هم مسیر معلوم دی نو دوی دا
بښنه غواړم په افغانستان کې چې څومره موږ راپورونه لرو په یو ځینو کې هم سیلونه راغلي دي چې هیڅ کله سیل نه و راغلی
نو داسې نه دی چې بیخي نه دی راغلی که چې په کلونو مخکې راغلی اما مسیر معلوم دی سړی چې وګوري په نقشې کې خصوصا اوس چې د کیهاني تایقات دی یا فضایي تایقات دی تاسو ته وایم چې ډېر په واضح توګه تاسې په عکسونو کې لیدلی شئ مثال در کوم تاسې دا د آمو سیند و څنګ ته چې ودرېږئ تاسې فکر کوئ چې بستر د سیند په کلونو دغه بستر و اما چې بیا فضایي عکس ته چې وګورئ تاسو ته ښیي چې د کوم ځای دغه بستر کوم ځای ته راغلی یعنی دا واضح لیدل کیږي چې دا مخکې څنګه و کچیری یو تایقاتی مراکز وی دغه عکسونه واخلی دوی بیخی په واضح توګه لیدلی شي چې مخکې څرکم و اوس څنګه تغییرات راغلي دي. یعنی د دغه تغییراتو پر اساس باندې دولتونه کولای شي چې پلان جوړ کړي، ستراتیجي ورته جوړ کړي او پالیسي ورته جوړ کړي او د آینده د تخریباتو مخه
ونیسي. نادم صاحب وبخښئ، دا حکومتونه جدي ولې نه دي دا تاسو په خیال باندې؟
خوب افغانستان متاسفانه مخکې دا 15 کاله خو دغه و د جنګونو مخکې مثلا نفوس هم لږ و، او مثلا د داود خان په وخت کې دا ټول زموږ پلانونه چې اوس عملي کېږي د شهید داود خان پلانونه دي. پس له دې چې سور د کودتا نه وروسته بیا جنګونه راغله، بیا پسته په اصطلاح مجاهدین چې راغله دوی خو هم د جنگ کې اخته و، اصلا په دې شان چا فکر نه کوي. دې 10 کې هم چې دنیا راغله غیر د چورو چپاول نه بل شی نه و، چې هر څوک د ځان دپاره. اصلا مخکې هم شیبر صاحب چې موږ تاسو قصه وکړه چې هر څوک خپل د جیب د ډکول دپاره و، اصلا په دې سي کې چا قصه دغه فکر ونه کوي چې د آینده دپاره ښه پلان جوړ کړو، شهرسازي هغه نورمونه هغه علمي مسائل په نظر کې ونیسو چې څنګه.
خو نادر صاحب وبخښئ، په پاکستان کې څه اټکل کوي؟ هلته څه علت؟
پاکستان هم جدا د افغانستان نه. تاسو ما هم یو 15 ژوند کړی دی چې والا دومره فساد چې هلته اداري فساد چې هلته هم دی، یعنی تر افغانستان ډېری لږ به نه یو. موږ هم دغه مجاهدین چې هلته تللي وو چې رابلان ټول فساد دغه ځای زده کړه او افغانستان ته انتقال کړه. متاسفه
د دې له خاطر چې دا بحث راغونډ کړو، نادم صاحب څه فکر کوي چې د سیل له اوبو تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې هر څه نه څوک مثبته استفاده هم کولی شي، د سیل له اوبو نه د افغانستان او د پاکستان خلک څه ګټه اخیستی شي؟
خو ډېر خیر، اول خو دغه سیندونه چې افغانستان لري مثلا که بندونه جوړیږي، باید اول خو پاکستان ونه بیریږي د دې څخه چې ولې
خبره قطع کوم. د بند جوړېدل خو اوږده پروسه ده، یعنی فرضاً کلونه وخت وړي. دا سمدلاسه 2014 کال دی، له دغه اوبو دغه د دواړو هیوادونو ولس څرنګه استفاده کوي؟ صرف
یو خبرو کوم، په بلوچستان کې هلته کې خلک وایي چې واړه واړه ځینې ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ دا پټي اوبه کوو د سیلابي اوبونه. سیلابي اوبه چې کمی دي باید چې دې لپاره ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ تیره پټي اوبه کوو، ځکه چې بلوچستان کې زیاتره ځمکه هغه باراني ځمکه ده، نهرونه نشته
هلته اوبه نشته. دا یو وړاندیز. نادم صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
نه زه فکر خود بیخي صحیح ده چې دغه سیلابونه چې اوس معلوم سو د کم ځای راغلي تر کم ځای زیخ ما مخکم تشریحات ورکړي. دوی دي دا خو بندونه جوړ کړي، استنادي دیوالونه جوړ کړي، اما د اوبو بندونه 3 تر 15 وخت نیسي چې جوړ شي. دا خو د یو غټ ستراتیژي دپاره دومره وخت نه دی چې وکړي. په دې چې د اوبو ذخیره په هر صورت کې هم د افغانستان په ګټه ده، هم د ګاونډیو په ګټه ده. هر چې اوبه ذخیره شي، ما مخکې وویل چې افغانستان 15% آواري ده، 50-80% غرنی هیواد دی. هر څه چې اوبه ذخیره شي، هم د باغ د تولید دپاره ښه دی، هم د اوبه د ذخیره دپاره، هم د محیط زیست د تغییر دپاره، هم د ګاونډیو په ګټه، هم د افغانستان په ګټه ده. که دا کار وسي او دوی باید دې ته حتی افغانستان ته دوی مرسته وکړي چې بندونه جوړ شي، او دوی ته به هم موږ د پاره بخښي.
نادم صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. محمد صاحب له تاسو هم منندوی یم، او د اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې بحث کې تر دې مودې راسره و. تر بلې خپرونې مو خدای مان.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي. زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 to 8 په ژوندۍ بڼه له اساسي راډیو.
آزادی ملمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټران یې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزني په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزني ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون مې ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره مې دنده پیل کړه. او ما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار تر څنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې مې تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېر اړتیاوې. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړو، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډېر څه نشي کولی، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولی شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولی شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کیدی شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسو ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډېر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډېره د انسانانو هغه ډېر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډېر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کېږي، مهاجرت ته مجبوره کېږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي، او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي، او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولی شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت اوغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې دې آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولای شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډېر علاقه پې لرم، او خپلو نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې، مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو. نو زه په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضي تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کېږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو، د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا په تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ، او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډېر هغه څه چې ما ډېر ضرورت باله او مخکې موجود نه وو، هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد وو، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو، د کتاب، د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت، په نړیوال معیار سره خپور شي، او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیدو، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي خ بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسې په بریتانیا کې یاست؟
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسې دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولی شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم، او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولی شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مغرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولی. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولی شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسې ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي، که په هغو خبرې وکړئ؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت ده، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکله دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته، نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي، او په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاری روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، له یو بل ځای راغلی، له محیط سره نه وای دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده، نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولی په مجموع کې هر چاته کېدای شي دغه د کاري محیط او دغه د تجربه په اساس فرق ولري، ولی هغه څه چې زه لدی خلکو ما لدی خلکو زکړی دی هغه دا ده چې دوی ډیر پر کار پر تلاش خلک دی او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډیر زیاته مننه
د آزادي رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدئ.